آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ازادۍ په څپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې، نږدې څلورو کلونو کې، نن د اګست یو دیرشم ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي، طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې، دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي، څه ونه وایي، څه خپاره کړي، څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي، یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورې ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی. هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ورتاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بیلګه مخته کېدم د خو زهد دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو خواني سرتیری کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ، نو دا ورته هغه شرایط وای یا محدودیتونه وای چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بیلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونوونکی دی. که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغله زرمله ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبريالانو مرکز ویل دي چې په ورستیو درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لږ تر لږه و خبريالان او د رسنیو فعالان نیولې دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وای چې دوی د آزاد رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزاد رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزاد رسنیو ناخلي، دوی په باور آزاد رسنۍ څه دي که خبريالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه سیستونزو سره مخي، دوی خپل د آزاد رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیر زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چیرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي ک یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي که رادیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې را منځته کړي او حکومت نه دی را منځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی د پاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مگر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو د پاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرتا د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دای و ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرتا د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی و پوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لک تر لګه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدلی وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپو سو. مونږ ته خبره ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر اړه کې وي، د ملي ګټو پر اړه کې وي، نو په کار ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یو ډلې د یو ګون د یو ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي. هم دا اوس هم کوم خبري کوو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، آیا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنۍ فعالیت څه ډول دی، او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی کډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه له هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هده پوری، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، څه توپیر لري؟ هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري؟
ډېره مننه، زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې لامل زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنې خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی، او افغانستان کې بم داوی زکه موږ درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعه او زده کړې نه ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چي ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسيږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا ماغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي. بالکل په خو هم مشکلات وو، په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو تلاش رسي سخت وو، امنیتي پیښوي، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وجل کیدل، مګر یو چوکاټ موجودو، د رسنیو قانون موجودو، د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو، د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات او مونیت موجودو، الته فرعي قوانین طرز عملونه موجود وو، او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تطله. د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله، د امنیت کارمندان نه تللا، غ ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت یې نه راوړل، هغه د نورو اړوند د قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی، هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبر اوس بیخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نیسی ورته وای تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده، که یو سیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانين باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شوار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او پاغي کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال بچ کوي، حکومت بچ کوي، او اړوند ادارې بچ کوي، او د تخطیو عالی کمیسون بچ کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول،
مگر کله بچې د جرنالستانو تله درانه شو، بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړې رامنځته شي، مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا تر سره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه تر سره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړې دي، دا سه ساده تعریف که تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي ته ژمن یو، ظاهرا څو ازادي رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالت څه دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون باندې کوم مایکروفون چالان کوي او باید
وسم شو.
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب، په بخنه چې زله نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو ز فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنې هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرېږي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. که نه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ، دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی استفادم چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي، که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره هغه مسلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه هم پام لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دینه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي، فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوی ته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفه وکارول شي. دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوی ته هغه سری کړې دي. او دغه سره خبرونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا اڅه کې چې د ولس پر سترګو خاوري او پښینو
متاسفانه وبدې سب دوی د نن چې کوم خبري اعلان دی، افغان خبري اعلان په افغانستان کې د نن چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدي ادارو په توګه ته پوښتنه او هغه کدي آزادو یا مثلا دی افرادو د ژورنالیستانو په توګه ته نو پوښتنه چې فعال خبري اعلان دی څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله زکه چې بیریږي بیرته لستونزونه. خو تاسو حتمان معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دنه ام دی خپل سازمان لاره ام په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د طالبانو خوخ نه دي او سری کرخی دی ورته کم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنا دای واضح دي خبري اعلان خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوه د خبري اعلان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سره کر خډیر معلوم دی هغه لمړی کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنیو ته سوالایو چې د روسو ول چې دا مکتوب منګه نه دا سوالایو او ځینې موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوی و دغه سره کر خډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسی ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امرغه په شفاهي ډول ویل کیږي. یو څه کړه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلای او خبرم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاکله خبر د خبرونو خبرول ناشونه ده، مثلا د د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن دی. او دا سری کرخې دي ټول څه ورده ده چې د طالبانو سره سری کرخې دي او رفنه نشي کولای دغه موضوعات ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مخابرات تراشه مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول د واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ پراوي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور شي لاسته راوړنې دي طالبانو هغه ټول نشینګ چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي مثلا والی د پلانه کسره ولې د لغه موضوعات پکله خبرې وکړي په خوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنې مجبوره کوي چې هغه خبره کوي او د دې ترڅنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنیو لارې دوی اڅکه چې رقم د دې لارې نه عام افکار کنټرول کوي ځکه چې دوی ډیر مشخص نراتیوز لري مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی خپلی او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅکه چې د ولس کرکاو او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي تیر او نه یو ډونه وړاندې ما زما یو بل امکان ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دي چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي مونږ نه ډیر جالب دي مثلا په اگزایل کې کوم د سنې چې خبرالان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فساد خبرالانو دغه سروي کې ویلي چې دوی ځانسان پوری کوي دلیل نه ده چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګری په افغانستان کې دي د لپاره چې دا وایي ځوان پندې وي دوی د بهر هم ځانسان سوري کوي دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې هر زیات دي او تر دې هر دوی خبرالان ګوښي چې ان تر دې چې کوم په بدلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویرې زر کې پتا او په دنه مورد کې ځانسان سوري کوي
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په پاینه حال کې جالب یو ټکی دی مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی غنښ ویلې له بهر نم ګورو چې ځینی کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینی کارپوهان یاداس خلک چې غوي د معلوماتو یو په خانه برخه ور سره دا یو څه معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کی له نور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وسه غنښته دی خلک مونږ په لندو چپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واکین په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې مشته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي
طالبان فیږي چې په یوشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچیر دوی انټرنیټ باندې محدودیت وځه کی نور لارې شته چې مثلا اگر انټرنیټ هم پر کونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنور لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونه او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کوم رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بعد مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د وی او ای یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بعد مرغه قدم کولې شي ډېر بعد اغیزه وکړي د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنۍ چې استابیدي کلمه ورته نه کارو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دوه باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنۍ یو ورنۍ لار چې کولای شي د خلکو ولس یا د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرنۍ رسنۍ دي او دې باندې باید ډېره سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول اوی بهرنۍ رسنۍ ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو کچ د خدای په لیدو یو په نه افغانستان د نن هغه وضعیت دی لبلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرنۍ رسنۍ لګول کیږي لبل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتفایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بعد امرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږي په دې مسایلو او تر دې مهاله د څه کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوه خوانه په بدل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په یو ډول دغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی ودونه سینه لیدل کیږي او دا خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنې سیستم ته
او متاسفانه دی
دغه 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 اخري تکای ممدار کله مدد چې دغه دغه د سنې په بهر کې کار کوي او دا یو وزنې لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال فرسوي دغه ته ځنګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل او متنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستي خطا کړلې مونږه څه ریپورتونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاسې ورکړل او خبريالانو ستونزې سرور سره زیاتې شوې. خغلې زیارمل تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کما تبصره لری هغه بم درنه واورو دی ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبر اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خودی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي. شاید خبر یالي دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کی. دا ډیره مهمه ده د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نن رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغه د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کول په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوه کاروپا دا او امریکا دا او کډور نړی دا دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خایلته هم زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاري وکړله مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغه رسنیز مسولیت سم ادا نه کړل شو هغه د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راوخستلې په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه تر لاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یاد غټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخه تلاړل په دوستۍ مخه تلاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشول او دی یو ډول بی باوري رامنځته کړل. لبد مرغه مونږ ګورو چې په دې ورستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې په خواو په بیلا بیل نمونو سره سر راپورته کوي ځنې نوی جوړ شول مګر دی باندې نیوکه دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دی او مونږ ته ملاتړ کوو مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په غوی باندې ستیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغه په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسولای شي او نه په اقتصادي لحاظ نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه نه په ساخته کې زمنګا د پارا کوم 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 کلاس نیوي او نم کوم بل څه وکړ او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالیو او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ماچ څه ول د دې نه چور خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بی باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم یو نړیوال بنسټ ته مګر یو بل ورته بل سوای یو بل ورته بل سوای دی منګ ترمنز نه هم غږی دی منګ ترمنز د معلوماتو خلا د منګ ترمنز بی اتفاقی غیر مسلکی توپ په افغانستان کې د قوی غختلو رسنۍ نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي
او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمن اډاله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسې د سترو کرخو یادونه وکړه. ګورې دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده په څه معنی د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي د ښاروالۍ په اړه یو خبره وکړي. مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله اگر راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلې چې ولایت ته لاړ شم او والی سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده یعنی دا یو حد معلوم دی هلته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرۍ په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخې دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوي دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندې وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بکاپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه 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 سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین تناس ده.
لکه چې ل زیارمل سب سره د موګه اړیکا پرې شو د سنځ موګه غلا ازادي راډیو نو ری دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوه دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته دی. خو زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا و چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې زی تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لک تر لګه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو رادیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې موږ خبرې دا معنا نه لري چې موږ دایمه کې د دوی کړنی نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات تر رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپل ګټو د پاره او د وطن د ګټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله چې لن لن جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډیر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کیږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته وایي بیا یو بل پوښتنه ورپسې
لرم. زه اول فکر کوم چې زه فنشم کولای د ټولو ټولنو په اساس ستو پاتره وکم کومه ټولنه کې چې موږ جوړ کړی او همکاري لرو زبل څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دا اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دا اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرلانو د انتقال. په فرانسه کې له بعده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنا چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې سی واده فرانسه خبرلانو سره مرسته کوي، دا رسف لارې خبرانانو پیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فور لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړخ دی. سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، که غار صفر دی، که نت دی، که مثلا انټرنیوز دی. دغه سازمانونه چې دغه په ډګر کې کار کوي، دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت موږ داده. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده کې اغېزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمنه کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې ژمنې ته من پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې زه پوهېږم کور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. پخوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وې او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامې وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرلانو سره تخنیکي او بلې مرسته کوو. 200 خبرلانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرلان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او 200 خبرلان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم. دغه ټول مستند کېږي، موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس، ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه لږ وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه به رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کېږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وغږیږئ، په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تېرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په خوا داو چې علمي څېړنې نه وشوي او علمي څېړنو سوال ادا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانه جوړیږي، د طرز عملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې دغه په اساس به راځي پالیسیانه جوړیږي. کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وایم، او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې ترڅنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو وویلی وویلی خود سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دادی چې خبرالان چې به هر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 15 رسنۍ موږ په اگزای کړل او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده، دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوښتنه څنګه دا وکړوي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دا موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکاو هغه کا ورته بودیجه ولري، دغه موندنو په اساس به پالیسیانه جوړیږي، دغه موندنو په اساس به دوی اوس ماتومن ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالان د کپسټیبلنټ په برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي، که ډېر اغېزه ومکړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالي موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپل خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې په بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا دغه هیواد تباہی غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غور سره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولن لاري په افغانستان کې د افغان خبريالانو غږ نړۍ سره شریک کړي دي، او لا زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز په خانه خبريال دي او لام په رسنیو کې دیو فعال په توګه کار کوي. مننه کوم، تربیه خی چاري، خدای مو بخښي. Thank you.
شما په مهانه ویني ناشه د یا رسول مطلب مطلب منو به عاشقي عاشقي سړې مجنون کی ګلستانا د پرواز کپاتی کله کو اس پر زمیر گل زمزیر سرگی پنم اس پر زمیر گل زمزیر سرگی پنم اکڑا کرم دھرنے کا غم اکڑا کرم دھرنے کا غم تصوبہ کبھی جو ستم دلدارا کا تصوبہ کبھی جو دل دارت ترسو بکا جو راشک اس حال میں سے پجرا میں سر گسینے قلم قلم خود اللہ کا دل سنگینی دم سو قلم قلم ترسو بکبھی جو ستم دل دارت ترسو بکبھی جو ستم وسط زمیر گھر زمزمیر سرگی پنم وسط زمیر گھر زمزمیر سرگی پنم اکڑا کرم دور میں کرم اکڑا کرم دور میں کرم ترسو بکری جو ستم آو دل دارت ترسو بکری جو زمیر گر زمزیر سرگی پنم وسط زمیر گر زمزیر سرگی پنم اکڑا کرم دور میں کغم اکڑا کرم دور میں کغم ترسو بکبھی جو ستم دل دارت ترسو بکبھی جو ستم گلستانا سوچی شیداری باغ دزر کی تالا والا ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم قلم ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم قلم کر صوبہ کبھی جو ستم دل دارت ترسو بکبھی جو ستم اس پہ زمیر گر زمزیر سرگی پنم اس پہ زمیر گر زمزیر سرگی پنم اکڑے کرم دور میں کرم اکڑا کرم دور میں کرم ترسو بکبھی جو ستم آو دل دارت ترسو صبح کبھی جو ستم چاچ سنے پی خلاص جان دئی عشق قربانی گی بہر دم پنام دئی عشق نادانا نادانا پکی مت کل پوئی گی اخیاران سر نشت دام دیش نا نصیحت عاشقان و اثر کا رات وایا اے مولا کلام دیشت تو امن دنیا ورتا ابسی چاچی پڑو یو سلطان دیشت